السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2000 شلم کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د 300 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه لا اسرار علم ومنو.
سړی مشر وبن مم په بندو سر ټکی د سنټ د بشرو حقوقو کمیټه وایي چې پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28,000 کسان مړ کیږي. امریکایي ځواکونو نن په بغداد کې د ایران په لاره مظاهره چانو منتشر کول لپاره اوکې بیان کې ګیس کارولې او ملګری ملتونو وړاندوینه کړې چې په نن ورځ به په ټوله نړۍ کې 3,92,000 ماشومان پیدا کیږي. او زه خبرونو تفصیل د سینټ د بشر حقوقو کمیټه وایي چې پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28,000 کسان مړ کیږي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه بیگامه شل ډوته ویل چې حکومت د چاپیریال د ساتنې لپاره کوم ګامونه نه دی پورته کړی.
یو لک 28,000 د کال سپ ته د ماحولیات د سیاوا صفا نه ده، د دې وجیم رکیش دا ډېر لوی شمیر دی. کارخانه دی، زړه گاڑیاں دی اور غیر معیاری پیٹرول ڈیزل دی، دا ډیر زیات اثر لري پر دې ماحولیات باندې.
بلغه تر کین صاحب مشرید پاکستان د اطلاعی حکومت یو غړی سینیټر بیرستر محمد صاحب پرون مشال روته ویل چې دوی به په راتلونکو کې د هوا د ککړتیا د ستونزې د هواري لپاره قانون سازی کوي. د خبر پختونخوا حکومت تر لسیزه صوبې د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک لسیزه بللې ده. د خبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشال ډوته ویل چې په 2014 کال کې د پېښور په ارمی پبلک سکول تر غریزه برید د لسیزه تر ټولو خنړې پېښوه. په دغه برید کې خو او شایو سل دیش د کونکي بجل شي وو. د نوموړي په وینا په تیر کال کې په ماشومان د جنسي تشدد څلور دیش پېښوې خپل اندې نوټس اخیستې. د برسال کې دا چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په 13 میاشت په یو راپور کې ویل چې په 13 لسیزه کې په نړۍ کې د ماشومانو لاقونو یو لک او یا زره سرغړونې شوې دي. په پېښور کې د خبر پختونخوا د هغه پولیسو کورنۍ غړو احتجاجي مظاهره کړې چې د خپل کار په وخت وژل شوي خو پوره مالي مرستې ورسره نه دي شوي. پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د هغه پولیسانو د کورنۍ غړي راټول شوي وو چې په پولیسو کې په عارضي توګه برتي شوي وو او بیا د خپل کار پر مهال وژل شوي دي، خو حکومت د پولیسو د شهیدانو لپاره په ورکړل شوي پیکیج کې نه دي شامل کړي. په ترګریز جنگ کې د وژل شوي یو پولیس سلیم شاه پلار ابراهیم شاه په دغه بیګا مشال ډوته ویل
زمنګ بچو ته پیسې سړ نه ملاويږي. دوه درې میاشتې تنخواه راکړله، بیا هغې نه بعد تنخواګانې بندې شولې. زمنګ د شهدا تنخواګان دې چالو شي، څنګه چې ریګولر پولیس ته 60 سال پورې تنخواګانې ملاويږي، بل دا چې زمنګ بچو ته د پیسې سړ برتي دي وشي.
بلخوا حکومت وایي چې دا پولیس ارتری د شپږو میاشتو په عرضي کنټریکټ برتي شوي وو، نو له دې کبله ورته د رسمي پولیسو په شان مالي مرستې او مراد نشي ورکولې. پاکستانی حکومت له پرون نن خزانو ته د ځانګړي صحت کارډ ورکول پیل کړی دی. ای پی خبری ایجنسی ته وزیر اعظم عمران خان د صحت خاص مشاور ډاکټر ظفر مرزا له خولې وایي چې ډېر زر به هغه ټول نن خزانو ته د صحت وزارت لخوا صحت کارډونه ورکړل شي چې له حکومت سره رجسټر دي. نوموړی زیاتوي حکومت یې پلان لري چې د هیواد په هسپتالونو کې د نرخزیانو لپاره جلا واډونه هم جوړ کړي. یاد وي چې په پاکستان کې نرخزیان په 2012 کال کې په رسمي توګه دریم جنس ومنل شو. د کورمه د علي شیرزو خلکو مشرانو په پیښور کې د نه پوره ځ خپل احتجاج ختم کړ. په احتجاج کې شامل د مصر خیلو زاهد شاه پرون مشال ډوته ویل د وختونو ترمنلو وروسته یې خپل احتجاج ختم کړي. پرون په پیښور کې د قبایلي ضلعو لپاره د خبر پختونخوا حکومتي ویان د اجمل خان وزیر احتجاج کوونکو ته ویل چې څو ورځو کې به د مشرانو یوه کمیټه جوړوي چې له فرقانو سره به مذاکرات کوي او پر شاملاتي ځمکه د جوړې شوې آبادۍ د ړنګېدو مسلې ته به د حل لار وباسي. د کورمه د علي شیرزو اوسیدونکو په پیښور کې له 13 ورځو راهیسې پرلت وهلې و غوښتنه یې کوله چې د تیندو شاملاتي ځمکې تعمیرات او خرڅېدل دې ودرول شي او هلته جوړې شوې آبادۍ دې ړنګې کړل شي. د افغانستان په شمال کې لکه څلګه شپږ ویشو د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري وجل شوی. دا خبره نن ځای چارواکو کړې د بریدونو ذمہواري طالبانو منلي. د کندوز ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی وای په دشت ارشیو ولسوالۍ کې پرون راوخته د پولیسو په چک پوسټ برید کې لکه څلګه لس افغان ځواکونه وجل شوی. بلخ په بلخ ولایت کې طالبانو په یو پوسټ برید کې نه پولیس چارواکي وجلي. د ولایتي شورا مشر سید محمد افضل وای په چک پوسټ کې موجود نور څلور سرتیري لا درک دي. د ولی بیان د جواد هجری لمخې پرون په یو بل پیښه کې له طالبانو سره پنخته کې و امنیتي سرتیري وجل شوي. د ده په خبره لس طالبان هم وجل شوي دي. امریکایي ځواکونو نن په بغداد کې د ایران په لوم مظاهره چیانو منتشر کولو لپاره اوښکې بیون کې ګیس کارولې. دا مظاهره چیان نن په دویم ورځ هم په بغداد کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته راټول شوي وو. په لسګونه ایران ملیشیا سرتیري او ملاتړو یې د سفارتخانې دروازې مخې ته کیمپ لګولی وو چېرته چې دوی شپه هم تیره کړې. مظاهره چیانو د دسمبر په 1 په بغداد کې په امریکایي سفارت د امریکا د هغه هوایي برید په غندنه کې حمله وکړه په کوم کې چې 2 وړاندې د یوې ایران پلو ملیشې 25 غړي وژل شوي وو. په سفارت حملې د عراق امنیتي ځواکونه او د سفارت ودانۍ ګارډ پر دې مجبور کړل چې د بلوګرو خورولو لپاره کې بیونکي ګیس وکاروي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلو مظاهره چیانو لخوا د امریکا په سفارت د یرغل نه سمدستي وروسته امریکې په منځني ختیځ کې د 250 نور ځواکونو ځای پر ځای کولو اعلان کړی. او ملګري ملتونو وړاندوینه کړې چې په نن ورځ به په ټوله نړۍ کې 392,000 اتاویا ماشومان پیدا کیږي. دا شمېرې د هغو نوو پیدا کېدونکو ماشومانو لور ته پام راګرځول دي چې د خپل ژوند په لومبیو میاشتو کې مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د نوي کال په مناسبت خپور کړي خبر کې ویلي دي چې په 2013 کال کې له نوو پیدا شوو ماشومانو 25,000,000 د خپل ژوند په لومبیو میاشت کې مړه شوي وو. په دې کې بیا درېیمه برخه ماشومان د پیدا کېدو په لومبۍ ورځ مړه شوي وو. د ماشومانو په زیات شمېر کې د مړه کېدو وجوهاتو کې له وخته مخکې پیدا کېدل، د ماشومانو زېږېدلو پر وخت مسئلې او ځینې بیماری شامل دي. دا ورته دې مهم مشال خبرونه اوس هم د موسم مالو کړه چې بیل سره ظاهر وو.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1,45 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1,55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2,01 روپۍ 40 پیسې او په 2,02 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1,01 روپۍ 50 پیسې او په 1,02 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,02 روپۍ 90 پیسې او په 2,02 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,02 روپۍ 90 پیسې او په 1,02 روپۍ 30 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 16، ژوب کې منفی 1 او 6 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د سنټ یو کمیټي وای په ملک کې د ماحولیاتي بدلون له کبله هر کال په زرګونو کسان مړ کیږي. د کمیټې یو غړی وای
دغه پاکستان کې سلوست کاله ګاډي هم چې نه پر روډ باندې ګرځي او دغه په وجه باندې ډېر زیات پردوشن کیږي. پاکستان کې زیاده تر چې کم تیل استعمالیږي په پټرول او پرسلو کې هغه یورو 2 کوالټي ده.
د کورمی د علی شیرزو اوسیدونکو د تیندو پر شاملاتی ځمکه د آبادکارۍ خلاف په پیښور کې خپله احتجاجي ناسته له حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو پس ختمه کړې.
حکومت زمونږ مین مطلب وو چې کوم الیګل کنسټرکشن شوی دی ادي وران کی او یا پټی دی وړوره کی دی باندې مونږ ته واجرګه جوړه کړه چې هغه به کم قانوني طریقه وي اخترای.
په ملک کې د پټرول او ګیسو په قیمتونو کې اضافه ولس پریشان کړي.
هر میاشت کنټرول او قیمتونو سره واکې حکومت په لاندې خاص دا قیمتونه دا کنټرول کې د غریب انسان ژوند انتهایی ګران شوی.
ټول نظر چې دی متاثر کیږي به د غریب عوام کم چې ټول عمر ډورول شوی دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغواګی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټي وای په دغه هیواد کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول لسکونه زره کسان مړ کیږي. دی وای د ماحولیاتي بدلون لویه وجه د هوا ککړتیا ده. کمیټه پر حکومت غږ کړی چې د زړو گاډو او ناقص تیلو د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي، د هوا پاکولو لپاره ونې زیاتې کړي او د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي. نور تفصیل اسرار علم مومن راکړي.
د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټه وایي ماحولیاتي بدلون له کبله هر کال په پاکستان کې 128,000 کسان نیغ په نیغه یا په غیر مستقل ډول مړ کیږي. د کمیټې غړي وایي د هوا ککړتیا چې له وجې ماحولیاتي بدلون رامنځته کیږي، حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشالې ډوته وویل چې په دې هیواد کې 30% پلوشن یا هوا ککړتیا د هغه ناقص تیلو له وجې ده چې د ګاډو او نورو ماشینونو چلولو لپاره کارول کیږي. نوموړی وایي د ګل پورزه د کمیټې په غونډه کې دوی په حکومت ټینګار وکړ چې دې لړکې جدي او سمدستي ګامونه پورته کړي.
یو لکه 23,000 د کال سپ ته دې ماحولیات دې سیاوا صفا نه ده، د دې وجیم رکیش دا ډېر لوی شمیر دی. کارخانې دي، د زړې ګاډیانې دي او غیر معیاري پیټرولو ډیزل دي، دا ډېر زیات اثر لري پر دې ماحولیاتو باندې. خو له بده مرغه سرکار سي دي، حکومت سي دي، هغه دې ته توجه نه کوي.
د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادي ګوند متحده قومي موومنت پاکستان یو مخکخ او د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړی بیرستر محمد سیف وای د کمیټې د ګل وزیر په غونډه کې د ماحولیاتي بدلون وزارت او د پټرولیم تیلو او ګیس چارواکي هم موجود وو او دوی به راتلونکي کې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره قانون سازي کوي او اقدامات به پورته کوي. خو نوموړي د قانون سازۍ یا اقداماتو پورته کولو کومه خاص نیټه یاد نه کړه. بیرستر سیف پرون مشالې ډوته وویل چې په غونډه کې د نورو وړاندیزونو تر څنګ دا خبره هم مخې ته راغله چې د زړو ګاډو او ناقص تیلو د مخنیوي لپاره زر تر زره ګامونه واخیستل شي.
ځکه پاکستان کې سلویس کاله ګاډي هم چې دی نابر روډ باندې ګرځي او د هغې په وجه باندې ډېر زیات پردوشن کېږي، ځکه چې د هغې په انجنونو کې هغه ټیکنالوجیکل فیچرز نه وي د کوم په وجه باندې چې سلفر چې دی هغه هوا ته ځي. بل دین علاوه پاکستان کې زیاده تر چې کوم تیل استعمالیږي په پټرولو په شلو کې هغه یورو 2 کوالټي دا سټینډرډ دی بین الاقوامي، نو هغه باندې خبره کېدله چې دا مونږ اوس یورو 4 ته بوځو، ځکه چې یورو 4 دی وخت په زیات بهتر دی ماحولیاتي الوتکې لپاره.
د پېښور پونتون د ماحولیاتو د څنګه استاد ډاکټر حزب الله خان پرون مشاله ډوته ویل د ماحولیاتي بدلون له کبله بارانونه پر وخت نه کیږي او واوري به وخت ویل کیږي چې د سیلابونو سبب جوړیږي او له عمله یې انسانانو او فصلونو ته هم تاوان رسی. د په خبره د ماحولیاتي بدلون او هوا ککړتیا له وجې د فصلونو او انسانانو ناروغي ډېره زیاتې شوې دي.
د سکن نه بیماری هم زیاتې شوې دي. بل دا ډینګي چې کوم نو دا مخکې دا قصې دلته نه وي، خو دا د ماحولیاتي بدلون له وجې په کوم آب و هوا کې چې دغه ډینګي والا ماشي پیدا کیږي او دې بچي راوړي هغه آب و هوا ورته دلته پیدا شوې ده. نو دې ده کې دا شی زیات شو، سکن کینسر شو، دغه شان دي
د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې د ماحولیاتي بدلون مسله پر داسې وخت راپورته کړې چې دا مهال په لاهور کې د هوا ککړتیا یا سموګ جدي مسله جوړه کړې.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي څنګهوای تیر لسیزه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک وه او ډېرې ماشومانو پکې ژوند له لاسه ورکړ. د دې څنګه چارواکي وای پر ماشومانو د جنسي تشدد او زورونې په لړ کې سزاګانې هم ټاکلې دي، خو د ماشومانو د حقوقو فعالان بیا وای لا هم د حکومت پر کچ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره منظم کار نه دی شوی. اسرار المؤمن تفصیل راکړي.
د خبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ اف هيومن رائټس وایي دا لسیزه د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو ماشومانو لپاره خونړۍ لسیزه وه. د دې څانګې مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشالې ډوته وویل په دې لسیزه کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2014 کال کې په پېښور امی پبلک سکول د وسلوالو برید وو چې په کې څه باندې 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د دې په خبره په 2012 کال کې په سوات کې په ملاله یوسفزی په سکول بس کې وسلوال برید هم نړیوال غبرګون رامنځته کړ. مقصود وای د ټولی لسیز شمیره ورته نه د معلومه، خو په تیر دریو کلونو کې یې په ماشومان د جنسي او نور تشدد څلور او یا پیخو خپل آندې نوټس اخیستی چې پکې څلور دیرش پیخې یوازې په 2019 کال کې شوې دي. نوموړی وایي ګڼ شمېر ذمهوارو کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. تب راسی حال کې دا چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د دسمبر په دیرشمه خپور کړي خپل راپور کې ویلي، د 2010 کال څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې د ماشومانو له حقونو څخه باندې 100,000 سخت سرغړونې شوې دي. په دې تصدیق شوو سرغړونو کې د ماشومانو وجل، پردوی جنسي تشدد کول، اغوا کېدل او په سکولونو یې وسلوال بریدونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې څه باندې 2,000 ماشومان وجل شوي یا جوبل شوي دي. راپور وایي ماشومانو ته زیاتره مرګ جوبله په وسلواله جګړه کې د هوایي بریدونو، مانچاودنو او نورو بدمنې پیښو له کبله اوښتي. د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو له حقونو دغه راز سرغړونې څه باندې 100,000 شمیرل شوي. که څه هم د خبر پښتونخوا د بشر حقوقو حکومتي څنګه وایي چې حکومت د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین او پالیسۍ جوړې کړي، خو په پیښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود له دې سره اتفاق نه کوي او پرون یې مشال ډوته ویل چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
او بیا د ماشومان ریهابیلیټیشن دا کوم وخت چې تیر شو په دې کې چې ماشومان د کوم سختو نه تیر شو، دا ځینې ذهني تور باندې ذهني دا ریهابیلیټیشن چې کوم دې پاغه باندې کار کولو د لپاره ارګنایز کړي چې سره اوس هم ضرورت دی او په دغه کې کمی شته دی.
د خبر پښتونخوا د بشر حقوقو حکومتي څانګې مرستیال مشر ملک مقصود وای شمیرې ورته نه دي معلومې، خو په تیرو لسو کالو کې په قبایلي او خبر پښتونخوا کې لسګونه سکولونه وسلوالو ړنګولي او جنگونو له کبله د زرګونه ماشومانو زده کړې اغیزمن شوې دي. د حکومت شمیرو له مخې یوازې په 2013 کال کې په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله د څه باندې 80,000 زده کوونکو زده کړې اغیزمن شوې وي.
اسرار علم مومن په ریپورت کې تاسو واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې 13 د ماشومانو د مړینې له پلوه خرابه بلل شوی. بلخوا نن د 2020 د لومړۍ ورځې په مناسبت یو ریپورت وایي چې پاکستان په نړۍ کې هغه دریم هیواد دی چې د کال په لومړۍ ورځ به پکې زیات شمیر ماشومان پیدا کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې لاټکل سره سم د 2020 کال په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3,290,000 ماشومان زیږیږي چې په پاکستان کې خای څه د پاسه 14,500 ماشومان پیدا شي. تفصیل له نیسی اجمل نورو.
د جرمني ډی پی خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو د یوې اندازې تر مخه نن د نوي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3,290,000 ماشومان پیدا کیږي. د ماشومانو زیږون له لمانځلو سره سره ملګرو ملتونو د نړۍ پام هغو ماشومانو ته هم اړولی چې د ژغورنې د هڅو باوجود هم 15 کلنۍ ته تر رسیدو وړاندې مړه شي. د ماشومانو پیدا کېدو په فهرست کې هند په لومړي، چین او نایجیریا په دویم او پاکستان په دریم نمبر دی. اژانس د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره ادارې یونیسف په حواله لیکلي، له یو اټکل سره سم نن به په پاکستان کې 14,270 ماشومان پیدا کیږي. دغسې تر ټولو زیات ماشومان ښایي نن په هند کې وزېږي چې د اټکل له مخې شمیر به شاوخوا 15,350 وي. د ملګرو ملتونو تر مخه په چین کې مخایي نن 6,290,000 او نایجیریا کې 6,913 ماشومان پیدا شي. د ماشومانو د پیدا کېدو په فهرست کې انډونیشیا په 3 نمبر، امریکا په 5، کانګو په 6 او ایتوپیا په 8 نمبر ده. اژانس لیکي یونیسف په یوې خبر پاڼه کې ویلي په 2013 کال کې شاوخوا 15,00,000 ماشومان د پیدایش په لومړۍ میاشت کې مړه شوي وو چې پکې درو کې یوه برخه ماشومان د زیږون په لومړۍ ورځ مړه شوي دي. د یونیسف تر مخه 15 کلنې ته تر رسیدو وړاندې په مړینو کې وسل ویخت فیصد ماشومان په 2013 کال کې د پیدایش په لومړۍ میاشت کې مړه شوي دي، چې د 1990 کال د سل ویخت فیصدو په نسبت پکې اضافه شوې ده. ملګرو ملتونو د مور او ماشوم د ښه خوندیتوب او طبي سهولتونو غوښتنه کړې ده. ډی پی ای خبري ایجنس د یونیسف په حواله ویلي، د زیاتره میندو او ماشومانو خیال ساتلو لپاره د روزل شوو دایانو یا نرسانو سهولت نشته، چې له وجې خرابې نتیجې مخې ته راځي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د علي شیرزو سیدونکو په پیښور کې خپل احتجاج تر غیروسته ختم کړي، چې حکومتي چارواکو ورسره د تیندو پر شاملاتي ځمکه د شوې آبادکارې د ړنګېدو په مسله کې له فریقانو سره د مذاکراتو لپاره د مشرانو یوه کمیټي د جوړولو لوز کړي. د سیمې اوسیدونکو له نهه ورځو راهیسې هغلته د پریس کلب ودانۍ سره نږدې پر لتوالو، چې تیر مازدیګر له هغه ځایه اوس پاسېدلی دي. خو بیا د کورمې په صده کې لا هم احتجاج دوام لري. احتجاج کوونکي وایي هله به پاسي چې حکومت خپلې ژمنې پوره کړي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د علي شیرزو خلکو او مشرانو په پیښور کې د نهه پر اسپل احتجاج ختم کړو. دوی هغلته د پریس کلب ودانۍ سره نږدې له نهه ورځو پر لتوهلې وو او غوښتنه یې کوله چې د تندو شاملتي ځمکې تعمیرات او خرڅېدلې ودروي، او بلدا چې هغلته شوي آبادۍ د ړنګه کړي او ورباندې کر کرونده دې هم بند کړی شي. په احتجاج کې شامل د مصرخیلو زاید شاه وایي حکومتي مشرانو یې غوښتنې تر منلو وروسته دوی دغلته د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
پرون کمشنر سره هلته سیمو ڈی سیمو کافی مونگا په قانوني طریقے سره مذاکرات وشو. هلته چې کم کشکری وا هغه ستر کری کړله، او هلته پټه کم ولګول نور کنسٹرکشن بنه کیږي، او چې کومه زمونږ مین مطلب وا چې کوم الیګل کنسٹرکشن شوی دی یادی وران کی او یا پټی دی واړه ولې کی دی باندې مونږ ته جرګه جوړه کړله چې هغه به کم قانوني طریقہ وی اختیاری.
کڅو هم د الشیزو سیدون کی لده غزای پاسیدلی او احتجاج ختم کړي، خو له پسده کې احتجاجی ناشته لا هم جاری ده. د چنیداری یومش تاج محمد اورکزی وای کله چې حکومت غوښتنې د پروکولو خبره عملی کړه، نو هغلته به هم دوی احتجاج ختم کړي.
دا خو یو احتجاج ریکارډ کولو دا مو واپس شو ساده ته ساده کې در نمونه د خاتمه سورا پورې ټول ما څو یو دوی مطلبې منل شو، باندې عمل هم وشو. نور حکم دوی درې مطلبې پاتې دي، سورا پورې هغه باندې عملن کروي نه شوي، عملن عمل درمد نه شي، سورا پورې به ساده کې مدر نجری وي.
پرون په پیښور کې د قبایلی زلو لپاره د خیبر پختونخوا حکومتي وایان اجمل خان وزیر احتجاج کوونکو ته ورغلی، او هغلته د خپل تقریر په مهال هغه ته ویلي چې ځایي انتظامیا به سورزو کې د مشرانو یو کمیټه جوړوي چې هغه به له فریقینو سره مذاکرات کوي، او پر شاملتي ځمکه جوړه شوي آبادی د ړنګېدو په مسله کې د حل لارو تر وباسي.
پورمن طریقے تاسو دلتا راغلی، پا پورمن طریقے تاسو خپل احتجاج ریکارڈ کو پگنا بعد حکومت پگے باندھ ان شاء اللہ تعالیٰ ایکشن واقف حکومت تو تاسو منگ بپر آپ دیکھیو ان شاء اللہ تعالیٰ التبا پا گراؤنڈ باندھے پسدی کے مسئلہ حل کہوں پا کورمے کے بے حل کہوں جگ زیتا با ان شاء اللہ دوبارہ دیرا تک ضرورت ہے.
د علي شیرزو اوسیدونکو تیر کال په مئی کې هم د تندو پر شاملتي ځمکه د شوي آبادۍ پر ضد احتجاجي پرلت وهلی وو. د سیمې مشرانو هغه وخت پر دغه خبره خپل احتجاج ختم کړی وو کله چې ځایي انتظامیو سره په رسمي توګه پر شاملتي ځمکه د شوي آبادۍ د ړنګېدو لوزنامه وکړه. دوی د نومبر میاشت په 14مه یو ځلې بیا هله خپل احتجاج پیل کړو چې ځایي انتظامی خپل لوز عملی نه کړو او پر شاملتي ځمکه خلکو نور آبادی وکړه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د نوي کال د جنوري میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې له 3 روپو زیات اضافه سربیره د ایل پی جی په نرخونو کې هم د کیلو په سر 25 روپۍ اضافه کړي. د تیلو او ګیسو نو نرخونو کې د اضافه په اړه خلک وایي چې لکه د پاکستان تحریک انصاف حکومت په واک کې راغلي، نو هره میاشت د تیلو ګیسو یا بجلی په نرخونو کې اضافه کړې ده. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې شاوخوا 3 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې شاوخوا 2.5 روپۍ، او خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ لس پیسې اضافه وکړې شو. په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر قیمت تقریبا 1.25 روپۍ، د پېټرولو نرخ تقریبا 1.10 روپۍ، او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 100 روپو ته ورسېدو. د ترڅنګ د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا د ایل پی جی په نرخونو کې هم 25 روپۍ کیلو اضافه وکړه، او د کورنی صارفینو لپاره د سلندر نرخ 1500 په ځای اوس قریبا 1300 روپۍ کړي شو. د تیلو او ګیس نوی نرخونو په حق لا اولس وای کله نه چې تحریک انصاف حکومت په واک کې راغلی نو هر میاشت تیلو ګیس یا بجلی په نرخونو کې اضافه کړي ده، او دا ځل خو یې د نوي کال تحفه د تیلو او ګیس نرخونه یو ځای زیاتولو په شکل کې ورکړه. اسلامی پونتون کے معاشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وائی پنڑیوال مارکیٹ کی تیل و بئی اچتی شوی ندی خو ترڅو چې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ همدا شان زیات وي نو هغه شیان چې پاکستان یې د نورو ملکونو نه راغواړي نرخونو کې کمې نشي راتللی. د یادونې دا چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې قریبا 2.5 روپۍ کمی کړی و، خو نومبر میاشتې لپاره یې د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ اضافه کړی وه. پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته دا یې نهم ځل دی چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
د خیبر پختونخوا د ملکن کمشنر ریاض خان مسعود پرون ویلي چې دوی په دیر کې په ناقانونه توګه د ځنګلونو په پرې کولو د یو اویا کسانو خلاف مقدمه درج کړي او 2 خینې ولي، خو بلخوا د دیر جرګې مشران وایي چې کمشنر د جرګې تر انتظام لاندې د عدالت لخوا ضمانت ترلاسه کوونکي کسان په جیل کې بند کړي او دغه عمل د قانون او د پښتون روایتو سرغړونه ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود خبریالانو ته ویل چې څو ورځې وړاندې دیر کومراټ کې 200 څخه زیاتې د ځنګلو ونې وهونکي د دیر په لسونو تنانو مقدمې درج کړې شوې او په کیس نیولې شوې هم دي. دوی په وینا په غیر قانوني توګه د ځنګل څخه ونې کټ کوونکو ته د قانون تر سوري لاندې سزاګانې ورکول شي.
شرینګل اپر دیر کې اوس ریسنتلی یو واقعیا شوی و چې پاکې دوی 200 نینس ونې کټ کړې وې، نو په آکے مونږه بھرپور ایکشن اخستلې دي. 71 خلکو خلاف مونږه فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر کٹ کړې دي او لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس په دې کې 42 کسان اریسٹ کړې دي او ان شاء الله د مزید نور کسان به هم مونږه اریسٹ کوو.
بلخوا د کمشنر دفتر مخې ته را جمع شوی د دیر او کوهستان په لسونو مشرانو خبریالانو ته وویل چې کمشنر ملکن د ګام غیر قانوني او غیر اخلاقي دی، ځکه چې دوی د یو لوزنامې تر سوري لاندې د سیمې باز اوسیدونکي کمشنر ته راوستلي ول. حکومت په خپله دغه سیمه کې هیڅ قسمه کارروایي نه ده کړې. د جرګې یو غړی حبیب الله ثاقب چې د کالام اوسیدونکی دی په شار ریډیو ته وایي
زموږ موقف دا دی چې کم خلکو چې زیاتې کړې دی هغه خلکو خلاف د ګاډبوکو مشي او هغه خلاف د سخت نه سخت کاروایی وشي، خو هغه مطلب خدا نه دی چې هغه په ځای ته بے ګناه کسان نشي یا مشران نشي، نو دا مناسب خبره نه ده. او بل بیا ډی سی مونږ سره کمیټمنټ وکړو، مونږ لاړو قوم سره خبرو وکړو، هغه کم چې ګاډبوکو نه شوی چا باندې غلطي والا منم شوی یا بے ګناه چا باندې شوی ټول مونږ حاضر کړو. نو جرګې باندې هغه کسان راوستو دلته جرګې توهین وکړو، هغه کسان جیل ته کړو، هغه بیا عدالت ته لاړو، عدالت نه هم رعایت میلاو شو، هغه کسان بیا 3 ایم پی او کې هغه جیل ته لیږلی دی. مونږ د دې عمل بھرپور مذمت کوو چې جرګې سره د قوم او انتظامیه یو بل سره یو اعتماد دی، چې هغه اعتماد خبره پکې پاتې نه شي نو دا ملک نشي چلیدی.
د جرګې مشرانو د ډکه ورکړې کچري انتظامی د جرګې باور مات کړو او دغه تنانې پرې نه خودل، نو دوی به د دولت سره هر قسمه مرستې ختم کړي او باید چې په دغه عمل د احتجاج لاره هم اختیار کړي. بلخوا کمشنر ملکن ریاض خان مسعود وایي چې دوی د جرګې سره خبرې اترې روانې کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیمو بجا
پا
پام کوا
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دې هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه به لا اسرار علم مومن نوور
د سینټ د بشر حقوقو کمیټه وایي چې پاکستان کې هر کال د ماحولیتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28 کسان مړ کیږي. دا خبره د یادې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشال جوړ کړه. د خبر پښتونخوا حکومت او تیر لسیزه صوبې د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک لسیزه بللې. د خبر پښتونخوا د بشر حقوقو د ډایرکټریټ مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشال جوړ ویل چې په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول ترهګریزه برید لسیزه تر ټولو خونړۍ پېښه وه. په دغه برید کې شاوخوا 130 زده کوونکي وژل شوي وو. پاکستانی حکومت له پرون نرخزیانو ته د ځانګړي صحت کارډ ورکول پیل کړل. ای بی خبری ایجنسی د وزیر اعظم عمران خان د صحت خاص مشاور ډاکټر ظفر مرزا لقلی وایي چې ډیر زر به هغو ټولو نرخزیانو ته د صحت وزارت لخوا صحت کارډونه ورکړل شي چې له حکومت سره رجسټر دي. د کورمید علی شیرزو خلکو مشرانو په پېښور کې د نوې په ورځ خپل احتجاج ختم کړ. په احتجاج کې شامل د مصر خیلو زاهد شاه پر مشرانو ټول د غوښتنو تر ملنلو وروسته یې خپل احتجاج ختم کړی. د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه شپږ ویشت د افغان تیز ځواکونو سره تیری پرون وژل شوي. دا خبره نن ځای چارواکو کړې. د بریدونو ذمهوري طالبانو منلې. امریکایي ځواکونو نن په بغداد کې د ایران پلاو مظاهره چانو منتشر کول لپاره اوکې بیونکې ګیس کارولې. د مظاهره چان نن په دویم ورځ هم په بغداد کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته راټول شوي وو. په لزګونه ایران ملیشیا سرتیرو ملاتړو یې د سفارتخانې دروازې مخې ته کیمپ لګولی وو چېرته چې دوی شپه هم تیره کړې. وزیره چند دسمبر په 1 په بغداد کې په امریکایي سفارت د امریکا د هغه هوایي برید په غندنه کې حمله وکړه. په کوم کې چې 2 ورځې وړاندې د یوې ایران پلو ملیشیا 5 کړي وژل شوي وو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنډه ډان خپلې ادارې کې وایي کال 2019 د ډیرو بهرانونو سره تیر شو او کال 2020 د نویو محتاط امیدونو او هیلو سره را دبره شو. او وزیر اعظم عمران خان ولسته امید ورکړی چې په دې نوي کال کې به د ملک اقتصاد خکېږي او خلکو ته به نوکری ورکوي. ادارې لیکي وزیر اعظم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پخواني وزیر اعظم او صدر په ګډون نور اپوزیشن غړي په مقدمو کې راګیر دي او بل پلو ګراني ورس پور سیوا کیږي. سیاسي هلې ځلې له بهران سره مخ دي او د عدالتونو فیصلو هم یو لوی اواز راپورته کړي. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د راتلونکي خوبونه او دارنګ خبرې مخکې هم ویلې شوې دي. خو که دا باوري کول غواړي نو وزیر اعظم لپاره پکار وي چې د اپوزیشن په ګډون ټول د پارلیمان غړي په اعتماد کې واخلي چې دا ټولې مسلې هوارې شي. نو د نوموړي چې د نوي پاکستان کومه ناره ده هغه به حل پوره شي. د ادارې په خبر د دې ترڅنګ وزیر اعظم له دا هم پکار دي چې د دې هیواد کومې هم بهرنۍ فیصلې دي چې هغه د پارلیمان په ذریعه کوي چې نړۍ ته پته ولګي چې دلته څوک کوي. او دا ځکه چې دا هیواد په مشرقي او مغربي پلو باندې له سختو ننګونو سره مخ دی. ادارې اخري کې لیکي په دې نوي کال کې باید چې نه یوازې حکومت بلکې ټول اپوزیشن ګوندونه هم په خلاص زړه راوړاندې شي او په دې ټولو بحرانونو او مسلو حل کولو کې خپل کردار ادا کړي. جمهوریت په خپلې ادارې په ګراني لیکلي هوای د پاکستان د شماریاتو ادارې په دې هیواد کې د ګراني رپورت جاری کړي چې تر مخې د کال 2019 اخرنی اونۍ کې د ګراني په شرح کې 18.5% اضافه شوی. ادارې وایي دې دوران دا خبره هم مخې ته راغلې چې د خاریو سیمو په پرتله په کلیوالو سیمو کې په ګرانۍ کې ډېره اضافه شوې. ادارې وایي بل پلو د تیلو د نظم ادارې اوګرا هم حکومت ته د تیلو په نرخونو کې د اضافه سمري لیږلې چې لګبل به په ګرانۍ کې نور اضافه وشي. ځکه چې کله د تیلو نرخونه سی واشي داسې د ګاډو کرایانې هم وخېږي او بیا ورسره د خوراکي توکیو په نرخونو کې هم اضافه وشي. ادارې وایي دا ډېره د تشویش او اندېښنې خبره ده چې یو خوا ګرانۍ سیوا کیږي او بل پلو بیروزګاری ده. نو دا د حکمرانانو د سترګو خلاصېدو لپاره پوره دي چې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ادارې اخري کې لیکي کچري حکومت د ولس غمخورینو باید چې په دې ګرانی قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د نوې ولسمشر ټاکنې او د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې خبرو پاړه مقاله خپره کړې. بلخوا ای ایف پی خبری اژانس د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارتخانه د ایران ملاتړ لرونکو کسانو لخوا د حملې پاړه لیکنه کړې. انیس اجمل د دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې او د نوي ولسمشر ټاکنه د افغانستان د راتلونکي لپاره دا مهال تر ټولو لوی دوه هڅې دي. په افغانستان کې را دواړه هڅې دا مهال ورو شوې دي او سیډونکي وایي کې دیشي د یوې داسې سپرلي په شان وي چې میوه نه لري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو او د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو له وجې د افغانستان حالات د غیر یقیني ښکار دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې د سولې په مخه خبرې لغوه کړې، خو په دیسمبر کې دا خبرې بیا پیل شوې او د اوربند په ګڼو وړاندیزونه بحثونه روان دي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په کومه موافقه کولو کې له توندې کار نه اخلي، خو له سپینې ماڼۍ څرګندېږي چې هغوی د طالبانو د دوامداره تشدد باوجود هم له افغانستانه خپل زرګونه پوځیان ویستل غواړي. په عین حال کې افغان حکومت د درغلیو شکایتونو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دی او د حالاتو بیا په هیواد کې ترنګلتیا او ګډوډي جوړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دسمبر په 22مه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې خپرې کړې چې پکې اشرف غنی د 500% رایو خپلولو سره د یو وار بیا د انتخاباتو کولو نه خوندي پاتې شو، خو دغه سیالانو په سمدستي توګه د نتیجې چیلنج کړې. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې د درغلیو په اړه د زرګونو شکایتونو پلټنې سوونه وخت واخلي. په دې کې داسې شکایتونه هم شته چې ځینو خلکو د انتخاباتو نه وړاندې او یا وروسته رایې اچولې دي. ورځپاڼه لیکي که په کافي شمېر کې رایې ناسمې ثابت شوې نو په راتلونکي پسرلي کې به یو وار بیا انتخابات کیږي. بلخوا ایف پی لیکي د عراق په بغداد کې د ایران ملاتړ لرونکو کسانو د دسمبر په 1 د امریکا په سفارتخانه برید وکړ. د دې ودانۍ دیوال ته زیان ورسوه او د امریکا خلاف یې نارې وهلې. دوی دا حمله د تېرې اونۍ د اغو هوایي بریدونو په ردي عمل کې کړې چې پکې 15 جنګیالي وژل شوي. اژانس لیکي دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په بغداد کې احتجاج کوونکي د امریکا سفارتخانې ته ورسېدل، ځکه چې په دغه سیمه کې ګڼې امنیتي پوستې او نور امنیتي تدابیر نیول شوي دي. مظاهرچیانو د عراق شیعه ملیشې حشد اشابي چې په کتایب حزب الله ډلې هم پیژندل کیږي په ملاتړ بیرغ اوچتې کړې وي. د اژانس په خبره حشد اشابي ډلې ته د ایران لخوا روزنه او وسلې ورکول کیږي. پر سفارتخانه د حملې پر ردي عمل کې د امریکا ځواکونو لومړی ګولې وشتې او بیا یې د مظاهرچیانو لرې کول لپاره اوښکې بیونکي ګیس او لاسي بمونه وکارول. له دې وړاندې د عراق حکومت د امریکا په بریدونو کې د کتایب حزب الله ډلې د وژل شوو 15 جنګیالیو د وژنې وروستو د 3 ورځو د ویر اعلان کړی و. اژانس لیکي د امریکا لخوا د هوایي بریدونه دا حملې پر ردي عمل کې شوي وو چې پکې یو امریکایي قراردادي وژل شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
روس سلاغی چې پرون کارجنو اعتراض کوونکو د عراق په مرکز بغداد کې د امریکا په سفارت هجوم وروړ، امریکا اعلان وکړ چې سمدستي منځني ختیځ ته 250 نور سرتیري استوي. مظاهرچیان د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه و چې ایران په لوا د کتایب حزب الله ملیشي سو اهداف په نښه شوي او په نتیجه کې د دې ډلې له 100 زیات غړي وژل شوي وو. امریکایي چارواکو په بغداد کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د یرغل تر شا د ایران لاس بولي، خو تهران دغه تور ردوي. نوریاس نوری اورو.
د امریکا متحد ایالاتونه په فوري ډول منځني ختیځ ته 250 اضافي سرتیري استوي او پراتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه ورسته له دې وکړه چې ایران په لوا اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي او مناسبو تدابیرو په ترڅ کې دا ځواکونه هستوي. د همدارز ویلي د امریکا متحد ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت په ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنې کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر سفارت د اعتراض کوونکو د یرغل په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د ایران کار بللی دی. دولسو سخت دریځو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. ترامپ پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤول دی. ټرمپ پرون ناوخته د نوي کال په مناسبت یو ټویټر کې ولیکل چې دوی به ډیر تاوان ورکړي. خو دغه ګواښ ته په پام ترامپ وروسته خبر اعلان ته وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم د دې پیشبیني کوي.
آیا دا غواړم؟ نه، زه سوله غواړم. زه د سولې غوښتونکی یم او ایران هم باید تر بل هر چا سوله وغواړي. زه نه وینم چې دا به پیښه شي.
تهران د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو په یرغل کې خپل لاس لرل رد کړي او خبرداری ورکړي چې هر حملې ته به ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي په سپینسترګۍ او حیرانوونکي ډول د واشنګټن پر ضد د عراق د خلکو د اعتراضونو ملامتي پر ایران اچوي. د امریکا پر سفارت دغه حمله له 2012 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو تر ټولو له خشونت ډکه حمله وه. هغه مهال د لیبیا په بنغازي کې د امریکا په ډیپلوماتیک نمایندګۍ په حمله کې د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر کریستوفر سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدي او ولسمشر برهم سالی سره یې خبرې وکړې او دا یې ورته په ډاګه کړه چې د دوی د پرسونل او ملکیت د ساتنې لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. متحدو ایالاتونو مخکې ویلي وو چې د کتایب حزب الله ډلې پر پنځو مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی وو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لا درک کړل شوی پاکستانی وکیل ویلی په دې شرط پریښودل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو حقوقي چارو په اړه به پر ټولنیزو رسنو فعالیت نه کوي. شفیق احمد اډوکیټ د ډسمبر په لسمه د پنجاب له اوکاړې خاره تختول شو چې د ډسمبر په ویشتمه نیټه د پنجاب بکر خار په دښتو کې پریښودل شو. نوموړي د خپلې تختونې او خلاصون په اړه د مشال ریډیو همکار عبدالله کاکړ سره ځانګړي مرکه کړې چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د پنجاب د اوکاړې ښار اوسیدونکي وکیل شفیق احمد د دسمبر پر لسمه اول ځل نه بلکې دوم ځل وو چې نامعلومه کسانو تښتولی وو. نوموړي تر خلاصون وروسته مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ول چې دواړه ځله ځکه وتښتو سو چې هغه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه کسانو د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز د سیاسي زورونو پر ضد شخ پورته کولې. شفیق احمد زیاته کړه چې د دسمبر لسمه مازیګر په اوکاړه کې وشتانو جوړولو ته روانو چې په موټر کې ناس کسان وراغلل په زور یې ګاډي ته واچولې او نامعلوم ځای ته یې یووړ.
هغه به زیاتره پښتنې دا کولې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره زما تعلق څه دی. له منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو فعالانو احمد وقاص ګورایا او ګل بخاري سره زما څه تعلق دی.
شفیق احمد زیاته کړه چې د حراست په دوران کې په دورو اوسپنیز راډونو او لوړو باندې ووهل شو.
د بند په ټوله موده کې مخ په خولۍ راته پټ کړو او د یو سیکنډ لپاره هم سترګې را خلاصې نه کړې. داسې زه ساتل شوم چې نه د ورځې او نه د شپې پته لګېده. زه چې خلاص شوم نو راته معلومه نه وه چې څومره ورځې په حراست کې ساتل شوی وم.
خو د شفیق اډوکیټ په وینا هغه به په جواب کې ویل چې له هیڅ یوه ګوند سره تعلق نه لري بلکې په پاکستان کې له بنیادي بشري حقوقو څخه د سرغړونو د سیاسي زورونو او د بیان ازادۍ په اړه د آئین او قانون په چوکاټ کې خپل نظر ورکوي. هغه زیاته کړه د بند په دوران کې خپل تښتون کوتول چې د په اند د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنی د پاکستان د آئین لمخې سمې دي او باید ریاست یې محرومي او ختم کړي. شفیق اډوکیټ له دې ډډه وکړه چې وایي چې چا تښتولې دي خو البته وایي د پریښودو پر وخت ځینې شرطونه ور باندې
د خلاصې دو پر وخت دا شرط کې خو چې زبا د پی ټی ایم او نورو سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې نه کوم او ټول پام به خپل وکالت ته ورکوم.
تر دې وړاندې هم شفیق احمد د جون پر څلورویشتمه نیټه تښتول شوی او تر لس ساعته پورې په حراست کې تر ساتلو وهلو ټکولو وروسته پریښودل شوی وو. هغه ځلې هم په دې شرط پریښودلې وو چې نور به خاموش بیا د پاکستان پر امنیتي ادارو باندې وکی نه کوي، خو نوموړی خاموش نه سو چې بیا د په خبره ورته د ټلیفون، فیسبوک او ټویټر لالارې دړکې ورکړل شوی چې خاموش سه کني ورک بکړل شي. خدا ځل د شفیق احمد ټویټر پاڼه بند سوی دا وایي چې د اوس لپاره غلې سوی دی. شفیق احمد لومړی یا ورستای کس نه دی چې لا درکه کړل سوی، بلکې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د حکومت یو شمیر فعالان تښتول سوی دی. د لا درکه کولو زیاتره تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګول سوی، خو هغه تل دغه سی تورونه رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د خبريالانو ټولنو په کراچۍ کې یو خبريال ته د ریاست خلاف فعالیت کول او کرکې خورولو په تور په سزا ورکول او تخنه خودلې. دا تر غیر صدا چې په کراچۍ کې خصوصي عدالت خبريال نصر الله چودري ته د 15 کالو د بند سزا ورولې. نصر الله په سند های کورټ کې دغه فیصله خلاف اپیلوم کړي او پر خپل ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي. د لیکنې مهمې برخې لا فرخنده اسد نورو
ډان رسپان لیکي د کراچۍ یو عدالت یو خبريال ته د ریاست خلاف د خبرو کولو د مذهبي کرکې خورولو په تور 15 کاله د بند سزا ورولې ده. خبريال نصر الله چودري چې د اردو ژبې د ورسپانې نیبات سرکار کوي د دغه سزا د اورولو پر وخت ویل شوی چې نصر الله په داسې کارونو کې بوخت پاتې شوی دی چې د ریاست خلاف دي، یا په ټولنه کې کرکې خوروي او یا د یو داسې تن سره مرسته کول دي چې په ترهګرو فعالیتونو کې بوخت دي. دغه سزا د دسمبر پر 28 په سنټرل جیل کې دلنه د یو خصوصي عدالت لخوا محفوظ کړل شو او د دسمبر پر 28 واوربل شو. له دغه وروستي نوموړی جیل ته ولېږي چې هلته به اوس خپل سزا پوره کوي. پر هغه له 1000 روپۍ جرمانه هم لګول شوې ده. نصر الله د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې ونیول شو. پر هغه تور بو چې داسې کتابونه نور مواد چاپ کړي وو چې پکې د افغان جهاد او د پنجابي طالبانو ذکر شوی دی، او دا چې نوموړی په خپلو چاپ شوو موادو کې خلک جهاد ته رابلل. پر هغه دا تورونه هم دی چې په کراچۍ کې د القاعده د یو مشر خالد مکشي سره هم رابطې لرلې، خو پر هغه په لګیدلو تورونو کې د خالد مکشي نوم نه دی ښودل شوی. بلخو دغه خبريال نصر الله پر خپل ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي دي او په خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې پر هغه دغه تورونه استخباراتي دارو لګولې دي چې د ناسم بولي. هغه دا هم ویلي چې د خلاف په ثبوتونو کې چې کوم چاپ شوی مواد ښودل شوی دي د له هغه سره هیڅ تړاو نشته. بلخوا سرکاري وکیل فرحانا پروین ویلی د پلټنو یو کړي ټلی د نصر الله خلاف ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړی دي. په پاکستان کې د خبريالانو ټولنو د نصر الله خلاف پر مقدمه او هغه ته د 15 کالو سزا ورکولو اندېښنه خاودلې ده. بلخوا نصر الله چودري د دغه سزا خلاف په سند های کورټ کې اپیل هم کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا د مشال ریډیو خبرونه تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې هم تعقیبولی شئ. خبریال نجم سیټی د فرایډی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د کمی ادارو په وسیله د سیاسي مخالفینو زورول نه اوازې دا چې پر حکومت د ولس باور اغیزمنوي، بلکې د انصاف پر نظام هم فشار ډیروي. په اداریه کې راغلي چې د دې عمل په نتیجه کې د پوز غیر جانبدار کردار هم تر پښتنو لاندې راغلي دي. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
په اداره کې راغلی چې په پاکستان کې د ډیرو خلکو رائے دا چې پوز د موجوده حکومت په غوړه کولو او بیا ورسره په ملګری کې دوه خپل ذاتی ګټې د ادارو لګټو بر ساتلې دي. حکومت په ډیرو موقعو د خپل سیاسي مخالفینو د زورولو او خاموش کولو لپاره د احتساب قامی اداره، د تحقیقاتو قامی اداره او د نشئی موادو ضد قامی اداره کاروي. په دې لړ کې د مسلم لیگ نون د رانا ثناء الله او احسن اقبال نیول او د هغې پر ضد مقدمه جوړول ځینې مثالونه دي. تر اوسه پورې چې حکومت د رانا ثناء الله پر ضد کوم تورونه لګولي هغه په عدالت کې نه دي ثابت کړي. بیا هم هغه د جولای د میاشتې راهیسې په بند کې وساتل شو او عدالتونو دوه ځله د هغه د ضمانت خواستونه رد کړل. په اداره کې راغلي چې د احتساب د قامی ادارې ریکارډ هم ډیر خفقونکی دی. د دې مشرۍ د سپریم کورټ یو جج کوي، خو په هغه هم د حکومت لخوا فشار دی چې د اپوزیشن د غړیو پر ضد مقدمه پر مخ یوسي. نیب تر اوسه د پیښور بی آر ټی او سواد د ملم جبې په پروژو کې د حکومتي غړیو د مباینه درغلیو په اړه هم د مقدمو په جوړولو او پر مخ وړلو کې پاتې راغلي دي. نجم سیټي وړاندې لیکي چې په پاکستان کې په میډیا فشار ډېر شوی دی او د کله نه چې د فوز د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر د میډیا د نظم اداره پیمرا په خپل قابو کې اخیستې، نو میډیا چینلونو ته دړکې ډېرې شوي او دا ورته ویل کېږي چې کم خبر ورکي او د کم نه ډډه وکړي. په دې حالاتو کې د لویو عدالتونو لخوا اوسنیو ځینو فیصلو لکه د پرویز مشرب غدار ګرځول او د آصف علي زرداري، رانا ثناء الله او مفتا اسماعیل ضمانتونه د حکومتي پریکړو ضد مقاومت ښایي، خو دوه مقدمه بعد عدالتونو لپاره ازمیخت وي. وړومبی د موجوده فوزي مشر د واک د مودې غزولو مقدمه او بله پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرب ته سزا ورکول. د ادارې په پای کې راغلی د آر بي چیف د واک د مودې غزولو لپاره حکومت پارلمان ته د تګ او هلته د قانون سازۍ پر ځای سپریم کورټ ته خواست کړی دی، خو دا واضح نه ده چې حکومت دا لار ولې غوره کړې ده. د مشرف په مقدمه کې به کتلی شي چې ځانګړی عدالت سزا عملی کوي او کنه مقدمه بیا له سره اوري. نجم سیټي لیکي راځي چې په دې خبره ځان پوه کو چې دا وخت په اصل کې مقدمه د مخالفو سیاسي ګوندونو یا میډیا د ادارو نه بلکې د قامی ادارو روانه ده.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیم بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دوانیمو بجو
تانده هیلی
پا درینیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
روان رسپانه لیکي چې د قبالي ضلع د ترقۍ لپاره په روان مالي کال کې یو سل درې اوبخې درې اتیا ارب روپۍ مختص کړل شوي دي، خو تر دا مهاله د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په دغو کې یوازې 0.4 کارولی دي. د رسپانه په خبره لدی څرګندېږي چې د صوبایي حکومت کارکردګي په څه حال کې ده. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
ډان رسپانی په قبایلي د لوکي د ترقۍ د سرخط لاندې په خپله یوه اداریه کې لیکلي چې که په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت د بد انتظامۍ د مسلو سره مخ ده، نو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت هم څه کم نه ده. اداریه هم د ډان رسپانی د یو راپور په حواله زیاتوي چې د روان مالي کال په ړومبو شپږو میاشتو کې د قبایلي ضلعو په 3.8 ترقیاتي بجټ کې د صوبایي حکومت ادارو یوازې 0.4% مصرف کړي دي، او چې کله د خیبر پښتونخوا وزیراعلی محمود خان د دې ترقیاتي پروژو جاج واخیستو، نو د صوبې هغه دیارلس ادارې چې د دې خرابې کارکردګۍ ذمهوارې وي د هغوی په اړه یې د خفګان څرګندونه وکړه. اداریه کې راغلی دي چې د ترقیاتي فنډونو مصرف کولو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره د هغو فنډونو ده چې مصرف شوي نه دي، او دغه صورتحال د تحریک انصاف د یو بل صوبایي حکومت د کارکردګۍ یو مایوس کن انځور ښکاره کوي. ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان قومي بهیر ته د قبایلي ضلعو د ورګډولو په اړه د تقریرونو او بیانونو خبره شي، نو سیاستوال د یو بل نه مخکې کېدو په ځغل کې وي او په دې لړ کې د انقلابي بدلونونو خبره کوي، خو که حقیقت ته وکتل شي نو بیا کیسه بدله ده. قبایلی ضلع د ډیرو مودو راهیسې له پامه غورځول شوې سیمې دي او ډیرې وروسته پاتې دي، نو ځکه د 3.8 روپو رقم د یو ښه ترقیاتي پیل لپاره کافي رقم دی. د ادارې په خبره د قبایلي ضلعو لپاره د رقم مختص کولو نه پس تر ټولو لوی چیلنج د پیشورانه قابلیت، ژمنتیا او څنګه به دا رقم په پوره سره طریقه کارول کیږي او څنګه به په شفافه توګه مصرف کیږي مخې ته راځي، او هم دا هغه خبرې دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پکې په بیا بیا پاتې راځي. په پیښور کې د تیز رفتار بس نامکمله پروژه هغه یو ده چې تر ټولو سرګنده او زیات خرچي والا پروژه ده، او دا هغه پروژه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د مشرانو خرابه حکومتداري په ګوته کوي. خو دا بد انتظامي او خرابه حکومتداري نه یوازې د ولس لپاره زیانمنه ده بلکې د ریاست لپاره هم نقصان دی ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خوست کې د کارخانو او فابریکو مالکان له افغان حکومت ته د ځمکې او برېښنا برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي که چېرې دا اسانتیا ورته برابره شي نو پانګوال به په دې ولایت کې ډېرې پانګونې ته تیار شي. بل لور د خوست چارواکي د هغوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي په نوي لمریز کال کې به د دوی ټول تمرکز په شخصي پانګونې، د سوداګرۍ په پرمختیا او له دې لارې خلکو ته د کارموندنې په برخو باندې وي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د کارخانو او کوچنیو فابریکو مالکین غوښتنه کوي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ډېرې پانګونې لپاره هغوی ته ځمکه او د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. د کارخانو او فابریکو مالکینو یاد غوښتنې د سه شنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایعو او معدن خونو مشر ګلزاري خان جانانزوی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په یو سلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په اټکل ډول 8000 کارګر یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنیو ته مونږ کور زمينه مسیده کړی ده. خبرتون کې مونږ ته فار کې صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ټینګ کې په شلو زرو جوړ کورنیو ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاہ چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. هوکه حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو د 1.5 کسان هم جذبولای شي.
که چیرته مونږ ته حکومت زیرو کوي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم. نو مونږ که چیرته کوم ولایت نه څوک روشي نو یوه کارخانه په شرق کې ده بله په مغرب کې ده او دا نشي کړای چې مثلا ټولې کارخانه دهلي د نوکه او ټولې داخلي تولیدات نه د پخا ډول هغه وکړي.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل کچیر مغوار خوز د کرنې صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرون کې ولایت بدل کو نو باید صنعت کارانو ته اسانتیاوی برابرې کو.
موږ وکولای شو چې خوز یو صنعتي تجارتي او تجارتي تولیداتو صادرون کې ولایت شو. باید په ډیر اسانتیا سره د ځمکې صنعت کارانو ته ورکړ شي. همدارنګه ځوانانو خپل په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکو 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په ښار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو دریو میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزه حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا د برېښنا اړتیا رفع سي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړي شوي ځمکې پر سر لانجې او د ځایي خلکو لخوا یې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډېږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار العالم مومن نوابرو.
د سینټ د بشر حقوقو کمیټه وايي په پاکستان کې هر کال د ماحولیتي بدلون لکه بلف مستقیم یا غیر مستقیم ډول یو لک 28000 کسان مړ کیږي. دا خبره د یادې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان خان کاکړ بیگ مشال دوه کړه. د خبر پښتونخوا حکومت او تیر لسیزه د صوبې د ماشومان لپاره ټول خطرناک لسیزه بللی. د خبر پښتونخوا د بشر حقوقو د ډایرکټر مرستیال مشر ملک مقصود پر مشال دوه ویل چې د 2012 کال څخه تر 2019 پورې په ماشومان د تشدد 1500 پیخی سب شوی. دا په داسې حال کې دا چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیف او تیره میاشت کې یو راپور کې ویل چې په تیره لسیزه کې په نړۍ کې د ماشومانو له حقونو 1,00,000 سرغړونې شوي. پرون د پاکستان په شمال کې لږ تر لږه 26 افغان امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي. دا خبره نن ځایي چارواکو کړې. د بریدونو ذمواري طالبانو منلي. امریکایي ځواکونو نن په بغداد کې د ایران په لور مظاهرچیانو منتشر کولو لپاره اوښ کې بیون کې ګیس کارولې. دا په داسې حال کې دا چې مظاهرچیانو د دسمبر په 1 په بغداد کې په امریکایي سفارت د امریکا د هغه هوایي برید په غندنه کې حمله وکړه. په کوم کې 6 ورځې وړاندې د یوې ایران په لور ملیشي 25 غړي وژل شوي وو. په سفارت تر یرغل وروسته امریکا په منځني ختیځ کې د 1500 نورو ځواکونو ځای پر ځای کولو اعلان کړی. تهران د امریکا د سفارت مخته په پرتشدد مظاهرو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په نن ورځ به په ټوله نړۍ کې 3,92,000 ماشومان پیدا کیږي. دیش میرو ور کول هدف او دغه نو پیدا کیدونکو ماشومان لور ته پام راګرځول دي چې د خپل ژوند په لومبو میاشت کې مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف د نوي کال په مناسبت خبر کړي خبر کې ویلي چې په 2013 کال کې لنو پیدا شو ماشومان 25 لک د خپل ژوند په لومبو میاشت کې مړ شوی وو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زموږ له میرزاده اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار ساک اميري د اجازه کواړو. تاسو د شپږو بجو نه د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. خدای پامه.